په افغانستان کې او بجه شو ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډیر برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی په تو شی بو کې زما همکار فریدا سیال مختوری خو لند خبرونه حمله رو د طالبانو د حکومت یو پلاتون کې پلاوی مندل چې د ایران په کلاګان درکه څه موده وړاندې پر افغان کډوالو د دزو او چاودنې پیخه واقعیت لري. د پلاوی چې مشر طالبانو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مولا محمد ابراهیم صدر کوي ویلي دوی دغه پیخې دوه مړي او څلور دېرش ټپیان افغانستان ته انتقال کړي دي. د پلاوی د موندنو په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنجشنبه خبره کړې راغلي چې څېړنې لا بشپړې نه دي او له کوم کره شمېر پرته یې ویلي چې یو شمېر نور قربانیان ایران او پاکستان کې پاتې دي چې پلاوی د موندلو لټه کوي. د طالبان حکومت لچین څخه د افغانستان پر لور پر سوداګریزو توکو بار دی وریل گاڑی د تک د پایل خبر ورکوي. په هغه خبر پانه کې چې د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر خپل کړي ویل شوی چې د غریل گاڑی چې نن په سیمه ایز وخت غرمه مهال د چین د جیانګسو ولایت له نانتونګ ښار څخه د افغانستان پر لور وخوځید. په 500 کانټینرونو کې به برقي سامان او لاترخت او نور توکي په شلو ورځو کې تر حیرتان بندر پورې ورسوي. د بیان له مخې د افغانستان او چین ترمنځ د بارولونکو ریل د پرانستنې په مراسمو کې چین کې د طالبانو سفیر بلال کریمی او د افغانستان لپاره د چین د حکومت د ځانګړي استازي یو شاویونګ او د نانتونګ د ښاروال په ګډون یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. شمالي کوریا وایي چې د اټومي وسلو د پیاوړتیا لپاره یو تر ټولو پرمختللی او پیاوړی توغندی ازمویلی دی. دا هېواد د وسلو دغه نوې ازموینه وروسته له هغې کوي چې پیونګیانګ روسیې ته د سرتیرو په لیږلو تورن شوی دی. جنوبي کوریا تر دې ازموینې یو ورځ مخکې خبرداری ورکړی و چې تر پر اټومي وسلو سنبال شمالي کوریا د یو بل لرې واټن ویشتونکو توغندي چې تر لویو وچو پورې رسېدلی شي یا هم د اټومي ازموینو لپاره چمتووالی نیسي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشه د آزادی پتسپوکی پروگرام ته مو ز فرید سیال د قادر جلالوف او قپې کار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کو. په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط درې کاله وروسته ولې له هم په خوانی چارواکي د جمهوریت پر پرزیدو یو بل ملامت کوي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد پر خپل ایکس پانی په خوانی ټوئیټر لیکلی په خوانی چارواکي دی امریکا او په خبرې شخص ماته د تیر جمهوریت پر پرزیدو نه ملامت کوي. دغه خبره تیر جمهوریت ځکه سقوط وکړ چې مشران یې نه په جګړه نه په خبرو او نه هم د هیواد په اداره خبر وو او پکې خنه وو. اغلی کلی دی چې تیرو چارواکو یو تلای چانس لا لاسه ورکړه. د خغلی خلیل زاد دغه څرګندونه ته یو شمیر په خانه یو چارواکو خبرګونونه خوده دی. لاغیدلی لدین مخ کې چې خغلی خلیل زاد پر خپل ایکس پانی ټویټ وکړي امر الله صالح د خغلی خلیل زاد په اړه ځینې څرګندونه درلودلې چې د خبرونه په جریان کې به ملمنو سره پرې بحث وکړو. په پښتو چې ولې د تیرو جمهوریت چارواکي او هغه کسان چې د دوهې په پروسه کې ښکېل و یو بل ملامت وی چې د دوی په وجه باندې جمهوریت و پرسیده. خبرونه کې را سره ملمنه شته د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر چې د خبرونه په دوی منی مای کې بر سر یو ځای شي. د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد او په تیر جمهوریت کې د پارلمان وکیل او په کانادا کې په خاني سفیره شینکی کړوخی لاسره دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. اغلی کړوخیل په پیل کې به تاسو ته راشو. تاسو به حتمن په ټوئیټر باندې دغه جنجال چې په درستیو کې رامنځته شوی د بخانه چارواکو او د زلمی خلیل زاد ترمنځ لیدلای به مو یو همدارنګه دغه خبرې اترې شو د دوی ترمنځ تبادله شوې دي د به مو هم کتلې وي. تاسو څه فکر کوئ ولې درې کال وروسته له هم دغه چارواکي او بل تورنوي وای چې تاسو د جمهوریت د پرزیدو سبب شوی یا زلمی خلیل زاد تیر چارواکي ملامتوي تیر چارواکي زلمی خلیل زاد ملامتوي ولې درې کال وروسته د موضوع راپورته کیږي؟ اغلی کړو خیل زما غږ لري د کړو خیل صاحب اړیکې را سره فکر
کوي
آزاد صاحب کته سي استه تاسو کې پښتنه ته ځواب راکړئ زما پښتنه مکه خسته وي
زما غږ لري زه د سټوډیو ځک نه اورم درې ځلې ما ځان کنیکټ کړی او زمند
ز بم کاران ته یادونه وکم چې دوی زموږ خاک ناوري او قاب کې تاسو ل اتم یا آزاد صاحب کو اوس د سټډیو غک لري از ما پختنه موري دلی وی خک نه زبه بیا تکرار کوم آزاد صاحب زما غک لري اوس ښه اوس هم ناوري هغه لیکو خل تاسو زما غ غوري خو فکر کوم چې دا غلی کروخیل پاړی کې کوم څه ستونزه ده هڅه به وکړو چې د غلی کروخیل سره و همدارنګه د نجیب آزاد سره له سره بیرته اړیکه ونیسو ځکه چې د دوی په ټلیفون کې یا په لینک کې څه ستونزه ده چې موږ نشو کولی د دوی غږ واورو یا دوی زموږ غږ واوري ښه فکر کوم تخنیکي همکاران وایي چې آزاد صاحب اوس موږ غږ اورېدلی شي ښه کروخیل غلی کروخیل تاسو زما غږ لري
بله
وسلارم اغلی کروخیل از ما پختنه دا و چې درې کال وشول جمهوریت سقوط کړی دی خو په خاني چارواکي او په ټوله کې د دوه په پروسه کې خکیل زلمی خلیل زاد وایي چې دغه چارواکي نه په جګړه کې خو نه په کار کې خو او نه هم په حکومت ولې کې خو بل پلو بیرته بیا په جواب کې د تیر جمهوریت چارواکي خلیل زاد ملامت کوي چې طالبان سپینول د دوی طرفداري کول او بل اخره جمهوریت وپرزید ولی دغه موضوع درې کال وروسته راپورته کیږي ساسپان
ښه
سلام پوهنه
درناوی ټولو ته سما پان باندې خو خغلی زلمی خلیل زاد کومه ځکه په افغانستان کې حاکمه ده او د یو هغه مهم کاسو چې یو طرف یعنی امریکا په نمائندګۍ له طالبانو سره خبرې کولې نو د دې لپاره چې دغه ناکامه معامله یا قطعنامه یا توافقنامه چې په وښنه غواړم چې توافقنامه چې د امضا کړې ده او امریکا حکومت دې ته قانع ک چې دا کار درست روان ده نو اوس چې دغه پایله هم امریکان ته چندان به قابل دی قبول نه ده ځکه چې کومه ملامتیا چې په نن په امریکا باندې راغلې ده نو د دې لپاره چې دغه ملامتیا نه ځان وژغوري او همدارنګه چې څنګه د افغان ولس له نیوکو نه ځان وژغوري نو راځي غواړي چې دغه ټوله ملامتیا په پخواني چارواکو خصوصا په سیاسي ډلو چپلو باندې واچوي نو زه فکر کوم چې د پخواني سیاسي ډلو چپلو خو هیڅ څوک نشي کولای چې برات ورکړي ځکه چې د هر چا کړنه په پخواني حکومت کې معلومه ده اما راځو چې دا خبرې اتر خو تا مخته بولې شرایط خو تا وازه کابل محدودیتونه فشارونه خو تا د کابل په ادارې باندې راوړ پخواني چارواکو سره خو تا خصوصي ناستې معاملې او وعده کولې نن څنګه هغه ټول ملامت سو او ته یو درست کس وې زه فکر کوم چې کدی غواړي دغه ملامت یې نه ځانو به سي دا به انصاف درسته نه وي
ستاسو پان باندې ولی خلیل زاد درې کال وروسته راځي دا موضوع مطرح کوي ولی په خاده کار نه کوي
خو په زکه چې خو ما شاید یو موضوع دی برابر چې مثلا د وضعیت چې اندې مطلوب دی بل داسې مثلا انتخابات موضوع هم دی کېدای شي یو اندازه د راتلونکو انتخابات لپاره د خپل پارټي یا د په خاطر باندې دا شانت دریز غواړي چې غواړي کی نو زه فکر کوم چې شاید مختلف عوامل ولري و همدارنګه هغه کوم تحولات په منطقه کې روان دي دا هم شاید باعث دي کیږي چې مثلا دا موضوع مثلا دا تاو دا وساتل شي او دا به اعتبار دي نو مخالفینو د فعلی حاکمیت په مقابل کې زیات کی ان مختلف عوامل شاید دي باعث کیږي چې زلمی خلیلزاد در رقم دریز غواره که او بیدونی شک سفه که کرنه کمه چه دا دیگه زلمی خلیلزاد خپلا بار بار دا یادوانه یا دریز غواره که ولی خوزه فکر کمه چه حتما ده تا بلا دیخپل حکومت لطرف اول که گی یا دیخپل سیاسی پارتی لطرف اول که گی چې باید دا رقم بیانات د میډیا طریقه ولري.
مننه مننه تاسو به بیرته راوګرځم. آزاد صاحب که تاسو راته وایس لکه څنګه چې هغه لیکل خېل یادونه وکړه د دې تر شا چې درې کال وروسته زلمی خلیلزاد په ټویټر کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه باندې لزانه یو ډول دفاع کوي، یاد تیر جمهوریت د پرزیدو ګوته تیر چارواکو ته نیسي. ځینو چارواکو په جواب کې ځینې خبرې اترې هم کړې دي او زلمی خلیلزاد بیرته تورن کړی دی چې دوی طالبان تیر چارواکو ته خمرېفي کوي ول ورته ویل چې طالبانو تغییر کړی دی او داسې یو څه لزان سره افغانستان ته پغی وخت کې راوړی و چې خلکو ته یا پټول کې تیر چارواکو ته وخی چې طالبانو بدلون کړی او دغه څه چې اوس په افغانستان کې واقع شوی دی واقع کې دا هغه څه و چې دی په یو ډول باندې خودلی و چې نه بکیږي. ستاسې په ان باندې زلمی خلیلزاد هغه وخت کې چې کوم دریزه درلوده تر اوسه نه دریزه پوری څومره توپیر پکې راغلی؟
سلامونه درنه په تاسو ته غلې کړو کې تا ټولې نو کاوینه کو دا ګوره په تیرو درې کلونو کې د سقوط وروسته دا مرزه ده خلیزات څو ځله ځانګړي مرکې کړې دي. تبي خبره ده چې په ایکس باندې به الفاظ متفاوت وي دا مرکو سره چې د تیرو درې کلونو کې ځانګړي مرکې کړې دي. خلیزات نه یوازې ځانګړي مرکې کړې دي، وار وار د متحده ایالاتونو کانګرس ته هم بلل شوی دی، سنا ته بلل شوی دی، هغه ده د دې سپټنی سوي دی یو ډول اته احزار سوي دی او د خپلې څرګندونې لري دی. نو زه فکر نه کوم چې دا درې کال وروسته د پلومړي ځل دا خبرې کړې وي، دا چې وخت نا وخت دا خبرې کیږي پلومړي ځل خو نه دی. نو تبي خبره ده چې د ریزونه معلوم دی کوره کچې تاسو د متحده ایالاتونو د لیست راځي، متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه د دویم نړیوال جګړې را په دی خوا د ټول نړۍ تقریبا د ټول نړۍ په سیاستونو کې خپل رول لرلی دی. د ډیری هیوادونو په تیرو اویا واتیا کلونو په د سیستم د ساختار د دولتونو په جوړولو او رنګولو کې خپل رول لرلی دی او تاسو نشئ کولای چې متحده ایالاتونه د دې متحده ایالاتونو ته برات ورکړي. متحده ایالاتونه نه یوازې چې په اوسني دوه لسیزو کې په دې دوره کې بلکې د سړې جګړې په دې په افغانستان په قضایو کې ډېر ښکېل و. همدغه توپک سالاران او جنګ سالاران چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان چارواکي و، دا دا د متحده ایالاتونو ملګري هغه وخت هم چې د روسیې په وړاندې یا لوی شوروي په وړاندې جنګېدل، دا یو بورډ دی. بل بورډ یې د افغانستان د چارواکو مسؤلیت دی. په هیت ان وان دا دواړه خواوې د برابري هغه نه دي جوګه نه دي. یعنی د افغانستان یو اساسي قانون لري، د هغه اساسي قانون له مخې مسؤلیتونه افغانانو ته راجع کیږي. که موږ چیرې د سقوط وروسته ټول بار په امریکایانو واچوو، نو خلیلزاد طبیعي خبره ده خپل ځانګړو ملکو کې ملي امریکا هم د امریکا منافعو د امریکا د منافعو د ساتلو مسؤلیت ما درلودی. په تیرو شلو کلونو کې موږ ولیدله دغه څه چې اوس پخواني چارواکي زما په یاد پخواني ولسمشر د یوټیوب چینل سره په مرکه کې تر دې تند الفاظ وکاروله، حتی ښاغلی خلیلزاد په دې هم تورن کړي چې دا نه د ټول ستونزه دا وه د اسلام او د افغانیت سره، دا دا خپل غیر ډیپلوماتیک الفاظ یې پارال. موږ دا ولې سقوط شپږ میاشتې وړاندې همدې د افغانستان پخواني چارواکو همدې دولت هر ورځ اعلان کوي چې ولسوالۍ پرېښولې، ولایتونه پرېښول، خپل اردوګانې پرېښول، او د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال بولي چې دا اطلاعاتي استخباراتي لوبه ده. نو نن راځي دا چارواکي په امریکا باندې دا تور لګ، امریکا خپل ځای لري، امریکا د نړۍ په ټولو سیاستونو کې خپل رول لري، د افغانستان په اوسني د شل کلنه کې نه په څلوېښت پنځوس کلنه بربادۍ کې د دوی لاس و. لیکن کله چې موږ د افغانستان د جمهوریت د سقوط مسله راخلو، د افغانستان ځکه د ښاغلي خلیلزاد مخاطبین افغانان وو، کله چې موږ د افغانستان د شل کلن جمهوریت سقوط مسله راخلو، د شاوخوا درې سوه وزاره امنیتي دفاعي سکتور له منځه تلل او دغه هر څه له منځه تلل، په دې کې بې له شکه زه نه پوهېږم چې دا چارواکي چې شي خوري چې په دومره سپین سترګۍ باندې دفاع کوي، بې له شکه ټول مسؤلیت. ځکه ما که یو چا ته رایه ورکړي، ما دې ته رایه نه ده ورکړې چې دا د جمهوریت د امریکا ملګری دی یا جمهوریت د امریکا سره ملګرتیا لري. ما یو شخص ته رایه ورکړې د افغانستان د اساسي قانون له مخې هم ورکړې. د افغانستان په اساسي قانون کې مسؤلیتونه هم دي، نه یوازې چاته امتیازات تعریف شوي دي. د همغه قانون له مخې افغانانو ته لومړۍ درجه مسؤلیت افغانان لري، افغان چارواکي لري. دا د بیخي شرموره ده چې په تیرو درې کلونو کې افغان چارواکي او ځینې نور خلک وار وار چې د امریکا موږ خپل بار همیشه په روسانو، په امریکایانو، په پاکستانیانو اچولی چې ټولو دا رول لري. د نړۍ په ټول سیاستونو کې هیوادونه یو د بل په مسایلو کې ښکیل دي، استخباراتي ښکیلتیا لري، مثبت او منفي ښکیلتیا لري. هیڅ هیواد دا مکلفیت نه لري چې راز ستاسو هیواد جوړ کړي. امریکا هیڅ کله دا مکلفیت نه درلوده. زه باید دا فکر ونه کړم چې امریکا دې لپاره جوړ دی یا دا هیواد دې لپاره چې ماته کار وکړي. زما مکلفیت او مسؤلیت دا و چې زما خپل هیواد، زما چارواکي، ټول امکانات امریکا په تېرو شلو کلونو کې په دې باندې چا بحث نه دی کړی. په تېرو شلو کلونو کې دغه امکانات چې افغانستان چې جمهوریت درلوده، افغانستان چې ساختارونه درلوده، درې قوې درلوده لګلې، دا د کومه سره دا هم امریکا ورکړی و. په هغه باندې بحث نه دی شوی.
جمهوریت کې کار کړی همدغه ساسي پښتنه به ورته مخته کېدم. اغلی کړو خیل که تاسو راته وایاست لکه څنګه چې آزاد صاحب یادونه وکړه چې که موږ پړه یوازې په امریکا ورواچو هغوی ځینې ښېګڼې هم له ځان سره وړوي، ستاسې په باور باندې ستاسې په ګډون نور چارواکي واقعا د جمهوریت په پرزیدو کې پړوه؟
ګوره، ما اول نو ویل سي چارواکو ته څوک پرات نشي ورکولی، اما راځو چې دل پر چې خلزاده خبره کوي. زه فکر کوم زمال په دا مناسبه نه ده، ځکه چې اسی موږ خو همدغه چارواکي چې د شوروي په وړاندې د کلسته همدغه امریکا په حمایت جنګېدل، هغه وخت کې ښه خلک وو خو اوس ښه خلک نه دي. او همدارنګه د جمهوریت په وخت کې خو کافي حمایت همدغه بملي ټولنه همدغه چارواکو درلودلو، مله مختلفو سفارتخانو سره مختلف اړیکې یا حمایتونه دوی ترلاسه کول. راځو د سول په پروسه کې همدغه ښاغلی خلیلزاد بار بار مختلفو سیاسي ډلو سره کېناست او یو شانتې هغوی دې ته امیدوار کړه چې ګویا په راتلونکي بدلون کې به دوی ته به یو ونډه ورکول کېږي، یعنی یو رقم یې تطبیق کول چې ګویا د حکومت سره دریز غوره نه کړي. نو دا خپله دا د چارواکي همدغه سیاسي ډلې خو همیشه د خپلو منافع لپاره شاید زیاتره کار کړی بجای دې چې د ملي منافع او د نظام د استحکام او د نظام د پیاوړتیا لپاره یې کار کړی دی. د خو هیڅ شک نشته دی، اما په دغه د مسؤلیتي کې یا د دوی په رول نه درلودلو کې یا د دوی نه حمایت کول له جمهوریت څخه په دې کې خپل خلزت یو منفي رول لوبولی دی. نو زما پان باندې چې داسې یو کار چې همې پس مطمئنن چې د کولی شو چې د امریکې حکومت دې ته قانع کړي چې د حکومت پلاوی باید په دې خبرو کې شامله وای، ځکه چې هغه پرېکړه چې ده مستقیم له طالبان سره کړې خو ده د فشار بېرته په حکومت باندې راوړلو چې دا کار وکړي هغه کار وکړي، لکه د 5000 بندیانو آزادېدل او داسې نورمال ځای. نو زه فکر کوم چې ښاغلی خلیلزاد به مالدار د لپاره د امریکا برنامې یا ګټې یا غوښتنې مهمه وي، اما داسې نه چې د دې لپاره چې خپله ګټې توجیه کړي یا د خپله توافقنامه ډېر یو موافقه پروسه معرفي کړي او دا ټول راوړي په د افغانستان په سیاسینو یا پخواني چارواکو باندې واچوي. د موږ پر مسؤلیت لري لکه څنګه چې د چارواکو مسؤلیت.
مدنه تاسو ته بهتره وګرځم. اغلی آزاد که تاسو راته وایست امرالله صالح چې کوم ټویټ کړی دا د خلیلزاد د خبرونو وړاندې دا د اکتوبر په 8مه شوی دی، د خپل ټویټ کې لیکلی دی چې دغه د دوهې پروسه داسې و چې په افغانستان باندې یا په تېر جمهوریت یو ډول غیر مستقیم کوتا تا و. اغلی کړو خیلم یادونه وکړه چې خلیلزاد به له پخوانیو چارواکو سره کېناستی ده یو ډول مستقیم غیر مستقیم دوی قانې کول چې طالبانو بدلون کړی، څه چې دوی وای د طالبانو هغه زندانیانو آزادېدو ته اشاره وکړه. دغه مسایل به دی په یو ډول په افغانانو په تېر جمهوریت منل، دا واقعا کوتاتا و د افغان حکومت پر ضد باندې که چیرته د امریکا له خوا پر افغان حکومت یو کوتاتا و. څومره پخوانیو چارواکو دا درک کړی و چې دا یو کوتاتا ده؟
یادونه زه دلته اړینه بولم چې په تېرو شلو کلونو کې ښاغلی خلیلزاد هغه یوه دوره په افغانستان کې د امریکا سفیر و او بیا ځانګړی استازی و. د افغانستان په تېرو شلو کلن دوره کې 15 سفیران راغلل د امریکا، د هغو نوم نه اخیستل کېږي. همدارنګه نور ځانګړي استازي د افغانستان او د پاکستان په مسایلو کې راغلل. د ښاغلي امرالله صالح خبرې به زه راواخلم. تر سقوط درې میاشتې وړاندې کله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خط ولاړی افغانستان ته او د ولسمشر غنی څخه یې غوښتنه وکړه چې لومړی د ډاکټر عبدالله سره وکړي او بیا د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو کې یو څه انعطاف وشي، نو همدغه خبره ښاغلي همدغه سالي راواخیستله او په مرکه کې د ټلو تلویزیون سره ویله چې که چیرې د متحده ایالاتونو دغه اقتصادي مرستې یا نقدي مرستې په افغانستان باندې شي، نو د هندوکش د غره هغه قد به راټیټ نه شي او همدارنګه د امو د کونړ د سیند اوبه به وچ نه شي. موږ باید پروا نه لرو. همدغه سالي هر ورځ ویله، هر ورځ ټویټ کوي چې دا استخباراتي او اطلاعاتي لوبه ده، موږ ډیزاین کړې ده، ځکه ولسوالۍ ولایتونو قومندانه یو همدارنګه قل اردوګان تسلیمیږي، دا زموږ لوبه ده. دې ته هیڅوک څه نه وایي. یو خلیزات وړاندې دا وایي چې دا کودتا ده. په دې کودتا کې همدغه خلک راغلله، د ولسمشر غني په مشرتوب سالی موجود و، همدې سپینې ماڼۍ ته راغلله د مئی په میاشت کې 2020 کې، او د ښاغلي بایډن د تصمیم یا د پرېکړې هرکلی وکړي، مطبوعاتي هرکلی وکړي چې موږ خوشحاله یو چې امریکایان د افغانستان څخه وځي. نو هلته کودتا چیرته وه؟ هلته کودتا چیرته وه چې د افغانستان ولس خبر هم نه دی، تاسو ټول وځئ د افغانستان، افغانستان پرېږدئ. هلته کودتا چیرته وه چې د قول اردو هر قومندان ته به د امنیت د شورا او د سالی د دفتر سالی مشخص زنګونه وهله. دا د ریکارډ نیمه خپل کتاب کې راوسېدي، د ریکارډ د اسنادو سره، شواهدو سره، او دا خلک ټول ژوندي دي. د قول اردو قومندانانو، د استخباراتو مشرانو په دې ولایتونو کې اردو جنګېدله، تا ټول غوښتل زنګونه دی ورته ویله. نو کودتا خو تا کړې ده، کودتا خو د جمهوریت وړاندې
آزاد صاحب په بخښنه سره دلته یو بل پوښتنه کوم. د ښاغلي صالح په ټویټ کې دا موضوع یاد شوې ده چې اشرف غنی پخانی ولسمشر اغلی اشرف غنی به د امریکایي قومندانانو نه د غوښتل چې دغه د ویزو پروسه چې دوی تیرو کومندوز واکونو ته ورکول دا دی ودرې، خو دغه خبره باندې چې دا پروسه دا چېونه درېدل، بلکې ډېر هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل و دغه روحیه لا ضعیف کړه. خو تاسو وایئ چې دوی خپله دا کار کوه؟
ځکه دا زما برخه ده، زما مسلک دی حقوق او امیګریشن یا د مهاجرت هغه حقوق پریکټس دلته کومه. د اسرائیل کوم بحث چې دی د سپیشل امیګریشن ویزې، هغه مشخص دا خلکو لپاره و چې د امریکایانو سره کار کړی وي تر 2 کلو ډیر، په هغه وخت کې څوک په تور سره دا شرایط راکم سول، او هغه محدود کسان وه. هغه د افغانستان د اردو کمانډانان نه وه، هغه د افغانستان د اردو منصبداران نه وه، د پولیسو نه وه، د افغانستان د ملي امنیت منصبداران نه وه. یوازې د صفی کتاتو، ځکه صفی کتات مستقیما د امریکایانو د مدیریت او رهبری لاندې غو فعالیت کوي، او همدا خبره دی په شل کلونو کې نام لا سالی وکړه، نه شاغلی غنی وکړه چې صفی کتات زما په هغه کې نه دي، زما تر واکمنۍ لاندې یا زما په مدیریت او رهبری کې نه دي د امریکایي ځواکونه. دا خبره دی، هلته دا جرات نه درلودی. نو صفی کتې څومره وی ټوټه؟ صفی کتې تر 15,000 کسان ډیر نه و، کله هغه صفر 1 و، صفر 2 و، صفر 3 و، کندهار و، همدارنګه ارګون و، او کی پی اف و، دا 15,000 ستا خو درینیم لکه امنیتی دفاعي ځواکونه و. هغه څه سوله، او تا چې چاته امرونه کول، زنګونه دي چاته وهله، په اردو به تسلیموله، هغه د افغانستان ملي اردو و، هغه د افغانستان امنیت و، هغه د افغانستان پولیس و، هغه صفی کتاب نه و، ځکه هغه ستا سره راکړه ورکړنه و. نو تر دې حده پورې تو یعنی خپل هغه بار امریکایان راوړل. بل باس دا دی چې که دا ټول څه امریکایانو کړي وي، بیا خو ته موجود نه وې. مانا د افغانستان دولت هلته و نه، چې کله امریکا په 40 ساعتو کې تصمیم ونیوه چې زه وځم، تا حد څه ختم سوله. دا په دې معنی چې اصلا تا وجود نه درلودی. دغه شل کاله چې د جمهوریت په نامه باندې کوم نظام و، دا اصلا وجود نه درلودی. دا امریکایي نظام و. نو چې امریکایي نظام و، بیا نو ته دا ومنه چې زه امریکایي مامور وم، که زه رئیس جمهور وم، که د امریکا د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال وم، که وزیر وم، که وکیل وم، که زما په څېر ویاند وم، دا موږ ټول امریکایي مامورینو. بیا باید دا اقرار وشي که چیرې ته دا ټوله پړه په امریکا اچوې چې امریکا تصمیم ونیوئ، هر څه ولاړله. امریکا تصمیم ونیوئ په 40 ساعتو کې، امریکا د وتو تصمیم ونیوئ، وتلي نه وه، تا افغانستان طالبان ته وسپارئ. دا په دې معنی چې بیا نو ته د امریکا د دولت یو مامور وې، هلته د افغانستان د اساسي قانون نوم دې ورکړی و. نو بیا دوه خبرې، دوه فکټوره نه یوځای کېږي. اصلي خبره دا ده چې دا خلک په خپل مسؤلیت کې ګوره، د یو افغان په صفت زه د افغانستان د اساسي قانون له مخې ماته اول مسؤول څوک دی؟ هغه څوک دی چې همدې اساسي قانون زما د ژوند جوړولو، زما د ژوند ساتلو مسؤلیت ورکړی. د افغانستان اساسي قانون د افغانانو د ساتلو، د افغانستان د جغرافي مسؤلیت امریکایانو ته نه ورکړی. استخباراتي لوبه، سیاسي لوبه په ټوله نړۍ کې ده. اولین مسؤلیت، 90% مسؤلیت افغان چارواکي لري. دا چې اوس یو شخص ته خبره راځي کېږي، ما تاسو ولې چې امریکا په یوازې افغانستان په مسله کې نه ده، نړۍ په ډېرو هېوادونو کې ښکېله ده، او ډېر منفي رول یې لوبولی دی، نه یوازې د افغانستان مسله کې، دا اوس منځني ختیځ کې منفي رول لوبوي. دغه رول دی ته څوک برات نه شي ورکولی، لیکن ستا مسؤلیت د کور د څښتن په حیث باندې مسؤلیت خو ستا راځي کېږي، د همسایه خو نه دی. د دوه مسله کې راغلو ګوره همدغه شاغلي غنی په امزا باندې د بین الافغاني مذاکراتو کوم ډله چې جوړه سو ډله کې څوک و په غټه ډله کې هغه کسان و چې هغه بالته ولاړل د خپل ځان یا د خپل ګوند ډایو ټپلې ساتي.
آزاد صاحب تاسو موږ سره په بخښنه سره تاسو په دوه مې مې کې خدای پامانی کې فقط زه غواړم چې د پښتنې مې بي ځواب پاتې نشي. تاسو یو طرف نو ولې ک د خغلی سالې په خپل خبرو کې یادونه کړې ده چې کچرت امریکا له افغانستانه وتلې او اقتصادي مرستې بند شي هندوکش غرونه نه ټیږي ادمو بنه کمیږي بیا بل پلو چې هر اقدام په افغانستان کې کېده یو ډول په امریکا پورې تړلې په ټوله کې دغه چارواکي چې په افغانستان کې و ساسي په خبره باندې دوی د جمهوریت په پرزيدو کې خکیل و او مسؤلیت هم دوی ته راګرځي خو په ټوله کې سونه چارته و چې د امریکا خبرم دوی منله بیرته اوس ملامتي مور باندې ورچي او د افغانستان نم دوی وته
ګوره دا یو باید وشي څومره مشکل په افغانانو کې وزید بلګي ژوندۍ بلګي دا وایم د متحده ایالاتونو په سیمه کې تر ټولو لوی حریف ایران دی په دا وړه سیمه کې روسي او چین وا مسایل پرېږدو ازما په یاد چې په افغانستان کې هغه قراردادونه چې امریکایي قراردادونه و هغه کې به د ایران سخت مواد منی و یعنی دومره مخالفت سره لري او لري مخالفت ښکارا دی خو هغه دغه یو څو بچو امریکایانو و چې یو طرحګر به ورته ویل قاسم سلیمانی و کسونه مېدی د یغه د تسلیت لپاره به افغان چارواکي ایران ته تلل ډاکټر عبد الله به د امریکا هغه د ایران سفارت ته ورته یو محقق به د سلیمانی په جنازه کې و او د پیښ ته به طرحګری زو ویل کله چې ستاسو خپل ستراتیژیک ملګری سره یعنی کله چې ستاسو نظام کې هغه دریض نه معلوم ستاسو خپل ستراتیژیک ملګری سره دغه د دشمن په صف کې د دشمن سره دریږي نو سوزه په مشکل وي موږ په تیر شله کلونه کې تر ټولو مهمه دستګاه د بهرنۍ چارو وزارت یا هغه ډیپلوماټیک دستګاه ده هغه د مصلحتونو لمخه چلیدله په ستاسو په ټول نړۍ کې بیا هیڅ د سفیران هغه بې سواده سفیران او مطلق بې سواده و هغه څنګه کولی ستاره هوا د لپاره د خپل ستراتیژیک ملګرو سره لابي وکي د نن په افغانستان کې دغه استخبارات او مشر ګوره د هر هوا هغه د ملاتیر استخبارات وي دا استخبارات د افغانستان د ملي امنیت تر ټولو ډیر امر الله صالح و چلوي هغه وخت هم و چلوي چې دای د ملي امنیت رئیس نه و اول اطلاعات بده تراتل ځکه دالت خپل او خپل ملګری ځای پر ځای کړی و او استاد ملي استخبارات او یا د یو د استخبارات او هغه ټول ظرفیت دغه وی چې سقوط کابل ته چل رسیدي د خبريږي نو دغه ستاره جوړښت او استاد یو د لپاره د استخبارات کوم یو شب یو تر ټولو مهمه اداره جوړه کړې و په موږ کې څنګه و موږ د وزیرانو ته تاسو راځي موږ مو نه تر هغه چې سره ویشلې و په دغه اخر کې په دویمه دوره کې هر وزارت څخه چې هر ریاست ویشل شوی و نه یوازې چې ډاکټر عبد الله سره د نن په ار کې د صالح خپل ملګری و د دانش خپل ملګری و خپل کسان و د مارګن روسون د او شغلي غنی خپل ملګری و هر یو د خپل منفیات د لپاره ایلو به کولی ملیش سازی په اخر کال کې د همدغه عمل صالح په مرسته باندې د اندراب شروع سوله چې ان د ریکارد دا او همدغه شرار تر لغمان او تر بدخشان پورې د اردو څخه د امنیتي دفاعي ځواکونو مورال په افغانستان ارګوا کیسته هغه ځکه چې د ملیشو ته واک ورکړي دا ان د ریکارد دی دا وست هم دا ویډیو پرته چې مزار ته د کورنۍ چار وزارت د هغه وخت مهم لاړې اول ته ملیشي جوړ کړې د شاهین قل ورته کمانډان ولاړ یو ته ویل چې ته به د تر امر لاندې کار کوي دا ان د ریکارد په ویډیو کې ورته ویل کیږي کله چې باس دغه سیستم د خپل امنیتي دفاعي سکتور څخه دغه مورال واکې او دغه صلاحیت ملیشو ته ورکې هغه ملیشو ته چې هغه په جرمونو کې ککړ خلک دی هغه ملیشو ته چې هر ډول جنایتونه کړی دي د افغانستان د ټول سیمو واکته ملیشو ته ورکې یوازې د پاکستان صلاح پټه کې بیروس پنځیر ته انتقال کړل همدغه الله صالح چې په پیسې په ټیکر ملیونه ډالر د ملیشا سازي په نامه باندې پټکي د افغانستان د امنیتي دفاعي سټور چې ټول واخیسته په اخري پنځه شپږ میاشتې زموږ په یاد چې شغله غنی د الله صالح په ملګرتیا باندې د افغانستان ولسی جرګه ته ولاړې د افغانستان د ټول ادارو ملکی ادارو اویا فیصد بودیجې واخیسته د امنیتي دفاعي سټور ته ورکړل چې ګواکې موږ په جنگ کې یو چې هغه غسوه پارلمان سره ومنله لکه هغه بودیجې په تر وخت لمړي شو ته بیا ورکړل امنیتي دفاعي سټور یې ورته خالص لا کوي امر یې ورکړي چې تاسو د ځایونه پرېږدي طالبان ته او راځي او دا استخباراتي اطلاعاتي لوبه نن راځي په دومره بيسترګي باندې افغانانو ته دا وایي چې دا هرڅه خلیزات کړي خلیزات امریکای د خپل خپل وایي چې ځام امریکای ما ته څنګه غته وایي چې تاسو دومره مسؤل یې لکه څومره چې افغانای مسؤل دی اغه زم لیکای ما زم د امریکا ګټ زما د لپاره مهم دي زما د لپاره اول درجه مسؤلیت افغان لري د تخ امریکای ام راځي روسای بم راځي انګریز بم راځي خپل منافیو لپاره چې ما به وژنې ما به لوټېم زما مسولیت چا دی؟ هغه څوک چې زما د ساتلو مسولیت درلود دی، د افغانستان د مانوی پلار حیثیت درلود دی، د ټول چارواکي، هغه کسان چې خوشاله کلو کې میلیاردران سول چې طالبان مذاکر نه وتل نه ودی کولاب ته واوښتل، هغه نه لري وي چې خلیل زاده هرڅه کړی دی. یعنی دا دومره بشرمانه هغه دی، هغه دریز ده دی د افغانستان په دغه بربادۍ کې د شلکلن سقوط په دې مسله کې تر ټولو ډېر مسول نه نوي فیصده مسولیت افغانان لري، هغه چې په تېرو شلو کلونو کې په داخلي کلونو کې په ځانګړي توګه یو مسولیت درلود. د امریکایي باندې ته څنګه مسولیت وراچي؟ هغه خو ستا لپاره نه دی داخلي، شل کاله دومره درې چیزونه ډالر ورکړل، دغه هم لا ډېر و چې په تاسو باندې سرمایه ګذاري وسله. هغه چې پوسټو چې په تله سرمایه ګذاري وړ نه، یغه ستاسو حریف باندې، ستاسو دښمن باندې، په طالبان سرمایه گذاری وکړه، ځکه چې هغه په دې پوسټو چې ته د ایران سره کښېنې، ته د چین سره کښېنې. زما په یاد ښاغلی کرزی د افغانستان په حریفي پوهنتون کې د خپل اخري دوره کې ډېر ښکاره ویل چې موږ امریکایان موږ مرسته نه کوي، مسکو را سره کوي. کله چې دریځ تر دې بریده پالیسي او مسولیت نن راځي، ته یو شخص ته راځي کې، یا د امریکا دولت ته راځي کې، دلته زه په امریکا کې وینم خلیل زاد یو مامور و، د ماموریت نه وروسته هیڅوک هم نه دی. خلیل زاد د هیڅ ګوند استازیتوب نه کوي. خلیل زاد هغه حیثیت نه لري وسط امریکا کې چې هغه د امریکا د په استازیتوب خبرې وکړي، نه د افغانستان په کچه د افغانستان مسله کې په امریکا کې داسې خلک اډینس لپاره خبرې کوي، او هغه امریکا او دغه څخه ګیله نه ده پکار. هغه به راځي تا به وژني. مسولیت د افغانانو و، او هغه نه شي کولی چې دې مسولیت ځان ته برات ورکړي.
کور ودان آزاد صاحب، کور ودان اغلی کلوخیل، که تاسی را تا وایست دغه ادعاوی چه اغلی خغلی آزاد و کری ده تیر جمهوریت ده چارواکو پاڑا بانده، تاسی پا که چه وایست موافقی هستی دغه طولی ستونزی وی؟
تری وان دازی خوز ده خغلی آزاد خبری تاییده او ما، اما طوله نه گوره امریکا پا افغانستان که مطلق دخل دی وای چې معلوم ده لمړی مسلیت خو خپل افغانانو ته او د افغان چارواکو ته متوجه ده چې باید مسولیت واخلي. اما څومره موږ باید راست بلې موږ ته دا بربنډه کیږي، اخکاره کیږي چې څومره امریکا دا ټول مسائل مستقیم یا غیر مستقیم مدیریت کول. کله چې پامپیو وایي چې ما هغه ته وویلې، ډاکټر اشرف غنی ته وویلې چې د دوهې پروسې مقابل کې که د دریز غوره کړي، یعنې مخالفت وکړي، موږ به 1 میلیارد مرسته به په افغانستان باندې درو. یعنی دومره دوی همیشه دغه مالی او تخنیکي او امنیتي حمایت دومره مشروط کړي و تر څو پورې د افغانستان په هر اهمه فیصله کې دوی خپل هغه بدلاسي اوسېږي، یعنی دوی نظر یا تایید بعد رول ولري. ګوره ښاغلی کچېرې دا پروسه شروع کړه، دا خو افغانانو نه وه شروع کړې. افغان حکومت خو د کرزي صاحب د وخت نه د مړې تر اخر د ختم د جمهوریت هم دا چې مثلا موږ باید خبرې اترې وکړو، باید طالبان په مشروط شکل راسي، هلته په نظام کې په واک کې شریکه سي، ټول مسایل. اما په شایم هغه کسانو چې دوی ته کومک هم کوو، دوی لپاره لابي هم کوله، دوی ته امکانات هم برابره وو، دا جنګ تود ساتله او فشارونه وو. اپا زمن که باید امریکا څنګه کولای سي تازه دومره له دې خبرې نه وباسي؟ دغه د امریکا په مرسته او په غوښتنه باندې چې په دوحه کې دوی لپاره مثلا دفتر پرانستل کېږي رسمي، او حتی خپل ښاغلی عباس ستانکزی وایي چې موږ له 2003 کال نه موږ دوی سره پټې خبرې اترې شروع کړې وې. انې دوی او راځم خصلبي خلیلزاد باندې که تاسو وګورئ که تاسو ونه ګورئ، هغه یو ماتره څېره ده، مهمه کس دی، او هغه مثلا همیشه د افغانستان په چارو کې مثلا کله مثبت رول لوبولی او کله منفي رول لوبولی. یو شی باید ووایي چې افغانان په سیاست کې او په خپلو مسایلو کې واقعا ډېر کم معلومات لري، یا مثلا تجربه لري، او یا کېدای شي موږ اصلا دغه هوډ نه لرو. په دې کې شک نشته، اما کومه پرېکړه چې د افغانستان په خاطر باندې کېدل، لکه شروع نه لکه بند نه چې په افغانستان کې غلطې پرېکړې وشو تر اخره پورې. زه فکر کوم چې دا همیشه د جمهوریت په وړاندې مثلا د دوم کاندید درول دا یو فقط خپل د افغانانو لاس یا د خپل
هغه
همیشه په دې شکل باندې دوی د افغانستان انتخابات ننګولي دي تر څو پر راس بیا پرېکړه کې وکړي.
همدغې موضوع ته مرتبط یو پوښتنه راسره د اغلی کړوخیل، چیرته وګورو تاسو هدف دا ده چې امریکا یو ډول نه یو ډول د افغانستان د تیر جمهوریت د چارواکو لاسونه تړل، کاغه په مالی مرسته وو، کاغه په مقابل کې
کاملا تاسو وګورئ څنګه د مګابنتی سکتور وابسته خپل کومکونو ته ساتلی او که هغه تدارکاتي مسائل او که هغه ترمیماتي مسائل او که هغه خدماتي مسائل او که هغه بسله هغه سپلای هر شی و دوی پورې مربوط و. حتی افغانان هم دغه شان کیس لاست ندرلود، اما کله چې هغه وزي ټول قراردادیان وزي په زرهاو قراردادیان وزي ټول شان په د افغان په امنیتي سکتور باندې درل کیږي، نو بیا د دفاع باید څه خل کوله. مونږ ځینې مسایل واقعا ډېر بنیادي سپړل ته ضرورت لري چې آیا تاسو داسې یو نظام لیدلی چې په خپله یو چاته وایي چې شاته راوګرځه مخکې ته مسه، خو نه به شو کولی چې هغه ته نور دغه امکانات برابر کړي. نو ښاغلی آزاد باید دغه موضوعات په ډېر اساسي باید وسپړلی شي. که ښاغلی امرالله صالح دا خبره کړې ولې کوله؟ امرالله صالح خو مطلق مخالف د طالبان و، نو چې خپله قول اردو ته وایي چې په شاته راځه، په څه باندې د په لوی لاس باندې غوته چې افغانستان تسلیم کړي؟ خو د پردې شاته هغه کومې ستونزې و په هغه باندې باید خبرې وشي چې څنګه یو حکومت که دا کار کړی ولې کړی ده، کوم فشارونه ورباندې و. نو زه فکر کوم چې د افغانستان قضیه ډېره مختلف آباد لري او دا چې موږ ټول مسؤلیت خو همدغه مسؤلیت همدغه چارواکي همدغه میانجګري خو به همدغه امریکا مشر کاکا به راغی چې دومره فیصدي دې ته ورکړه، دومره فیصدي دې ته ورکړه، ائتلافي حکومت جوړ کړي، دا وکړي دا وکړي. د امریکا لوبه نه وایي چې شی وایي چې به موږ فکر کوو چې اوس به موږ
اغلی کړو خیل. په دې منځ کې ولې یو اپشن شو طالبان د امریکا لپاره چې دغه تیر جمهوریت یې په څو ځلې وویشو ویل چې ائتلافي حکومت جوړ کړي، له هغې نه وروسته د کاندیدانو هغه انتخابات نه منل، وروسته پکې طالبان هم رامنځته شو، د دوحې پروسه شوه. دلته په افغانستان کې ستونزه وه، په چارواکو کې ستونزه وه، که نه امریکا غوښتل چې طالبان باید راشي، دوی باید له افغانستانه یو ډول ووځي؟
څه فکر کوم دا مطلق یو استخباراتي لوبه ده چې له افغانستان سره د نورو اهدافو دپاره موږ کارمه کیږو، که موږ سیاسي ډلې دي، که زموږ خاوره ده، که زموږ پسله وضعیت دی، له دې نه استفاده کیږي. تر څو مثلا جمهوریت نه استفاده کېدل وکړله، اما چې بیا نور کېدی شي په هغه اندازه سي غوښته چې دوی اهداف ته کار وشي، شه په هغه اندازه به نه کېده او یادي به پاتې راغلي. نو په همدې خاطر یو بدیله ډله ورته په کار، هغه بدیله ډله چې واقعا په مغه د مغه پروژې لپاره ښه معاصره واقع کېدل شي، همدغه به یو ښه انتخاب و، منظم او منسجم و، جنګ یې په کار اچولی و، خپل تاثیرات یې درلوده و، هغه یې راوستله. یعنی امریکا که غوښتلی وای په هر شکل باندې همدغه چارواکي کولی شو چې دوی سره جدي کار وکړي، د هر شي مخه په ډېر ښه شکل نیولی سو. دا کومکونه به هغه وخت مشروط کړي و چې دا فساد له بینه وړی وای، دا کومکونه به هغه وخت مشروط کړي و چې مثلا دغه قانون شکنه کسان باید اتیاغه کړی وای. کله چې خلیزه په خپله مصاحبه له عمو سره وایي چې فلان کس رفتم سرشته اوا برش بام انفجار دادیم، یره کردیم اوره کردیم، چرا پسانی کار نکردی؟ این مطلب داده چې دی پر هرش که دیر کم برلاسیم چې کولای شو چې همدغه ضرورت که خوزه فکر کومه چې دغه وضعیت هم دست ساتل کده چې دغه دوم فیز دوی دی برنامه چنگ را مخته ولارسی. بلاخره بای منگه هم دی نتیجه تا ورسیگو چې زمنګ سیاسون زمنګ ډلټا بلې زمنګ جهاد زمنګ جګړه د نورو د اهدافو د مختولل او د پلي کېدل په خاطر باندې وشواله.
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. اتمر صاحب تاسو مستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، په بخښنه سره چې پته مو پات شوې. که تاسو راته وایست اغلی کروخیل یادونه وکړه چې کېدای شي طالبان امریکا د دوی لپاره انتخاب د دې لپاره انتخاب کړل چې په سیمه کې کوم اهداف چې تیر جمهوریت ورته نشو پوره کولی اوس به ورته طالبان پوره کوي، ستاسو په اند باندې د امریکا دغه اهداف په سیمه کې څه دي چې د افغانستان کې پر واکمنو طالبانو یې پوره کوي؟
جناب کاروخیل صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د افغانستان جنجال لکه چې دوستانو په هغه باندې په کمال بحث وکړو، یو بوت نه لري چې یوازې موږ په هغه باندې فکر وکړو چې صرف د خلیلزاد تصمیم یا د خلیلزاد توافق افغانستان ته هغ تر ورسو، بلکې د دې هوا ډیر دي. داخلي هوا د لکه چې دوستانو په هغه باندې خبرې وکړل، یقینا داخلي بودم به شکه په دغه پروسه کې مؤثر و، یعنی ډیر عمده رول یې درلوده، ځکه موږ په دې شل کلونو کې د ټول هغه امکاناتو فرصتونو نه چې افغانانو ته په لاس ورغلي وو په هېڅ برخه کې صحیح استفاده ونه کړه. قانون منګه تر خپل لاندې کې فساد منګه راوست رشوت منګه وخړ هم دغه سي د سرباز او د عسكر او د مارشل تنخوا منګه اختلاس کې هم دغه سي د دولتي امکاناتو نه منګه استفاده وکړلې. خلاصه په مجموع کې که تاسو وګورئ هغه جمهوریت هغه سي او حتی ونه رسېد چې په خپلو خپو ودریږي او پس له شل کلونو چې بین المللي مرستې نه وي دوی وشي کولی چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي او افغانستان د دغو جنجالونه وساتي. متاسفانه دا کار ونه شو. بله خبره دا ده چې د سیمې استخبارات مخصوصا د پاکستان نظامیګران دوی د اول نه په دې فکر و څنګه دوی کولی شي چې په افغانستان کې یو بیسواته یو کواک حکومت راوستی کی. د پاکستان ستراتیژي هم دا ده چې په افغانستان کې باید اور بل وي، په افغانستان کې باثبات حکومت نه وي. که موږ دغه اړخ ته وګورو کله چې طالب مشران د افغانستان ځینې
اتمر صاحب په بخښنې سره خو د دې ګټه خو یوازې پاکستان ته رسېږي، څه پکې امریکا ته رسېږي؟
اجازه راکړئ زما هدف دا و چې پاکستانیان په دغه برخه کې د دغو کسان نه استفاده وکړي، دوی ته بیا زمینه او فرصت مساعد که مسله یې که ترینینګونه ورته ورکړه، لوجستیک امکانات ورته برابر کړو، بیرته دوی په افغانستان باندې مارش کړ. خپل امریکایان هم زه داس فکر کوم چې د افغانان سره صادق نه و او نږدې اوسه. امریکایان په خپل اوږد ستراتیژي کې هغوی بل شی غواړي، هغوی افغانستان یو قرباني دی د هغوی دپاره، او د هغوی حریفان چین دی، روسیه دی، ایران دی، او هغوی غواړي چې منځنی آسیا ته مثلا یا روسیه ته یا ایران ته یا مثلا چین ته د افغانستان ځینې دوی تهدید متوجه که او دا کار کیږي که نږدې که لرې. تاسو به دا په یاد ساتئ چې دغه ټول هلې ځلې د امریکا د اوږدمهاله ستراتیژي په خاطر په افغانستان کې دی چې د دې قربانیان افغانان دي. بله خبره دا و چې د امریکا په هغه وخت کې کله چې طالبان سره دوی خبرې اترې پیل کړې باور ډېر داسې دی چې د طالبان مشران کوم چې دوی ګوانتانامو کې وو هلته دوی سره سیاسي کار وشو، ډېر دوی سره خبرې اترې وشې. د هغه خبرو اترو په نتیجه کې امریکا دا تصمیم ونیو چې د طالبانو نه به کار اخلي، ځکه دا یو ارزانه پروژه د امریکایانو دپاره.
یعنی اتمر صاحب په بخښنه سره هغه خبره چې مخکې ښاغلي آزاد وکړه چې کچېرې د تېر جمهوریت چارواکي د جمهوریت د پرزیدو پړه پر امریکا ورچی، نو دوی د امریکا مامورینو یعنی په یو ډول باندې ساسې د خبرې پر بنسټ باندې دا چې طالبان افغانستان ته راغله دوی یو ډول امریکا ته کار کوي، امریکایي مامورین دي.
یقینا تاسو په دې باندې پوښتنه چې دا د امریکایي مامورین دي، ځکه دغه امکانات امریکایان ورک د دوی مشران د ګوانتانامو نه خوښ سو، ایواز د دې نه چې دغه مشران افغانستان ته راشي یا کوم بل هیواد ته راشي دوی قطر ته ولېږل شو او په قطر کې دوی ته دفتر ورکړل شو. یعنی د دفتر ورکړه که تاسو فکر وکړئ د څه په خاطر که مذاکرات د نن په افغانستان کې کېدای شوی او بل ځای کې کېدای شوی، دغه تسهیلات چې طالبان ته ورکړه د امریکایانو ورک په هماغه وخت کې کرزی صاحب اعتراض وکړ د طالبانو د بیرغ په جګېدو سره په دغه دفتر کې، سره د دې نه چې بیرغ ښکته شو لیکن دفتر په هماغه قوت باقي و. امریکایانو دې دفتر پیسې ورکول $1,000,000 په کال کې، او دغه د طالبان مشران ورورو یو په بل پسې دې دفتر کې راغلل دې دفتر ته، او دلته دوی په خبرو اترو پیل وکړ. ورورو دغه فرصت او زمینه دوی ته مساعد شو چې دوی بیرته خپل غتیر حیثیت ترلاسه کړي. د پاکستان د استخباراتو بل کار دا و چې د حقاني شبکه همدې سره یوځای ستاسو په یاد دي د حقاني شبکه اصل کې د طالب ریښه نه لري. د حقاني شبکه د پاکستان د استخباراتو یو وینګ دی او دا د مجاهدینو یعنی د جلال الدین حقاني د ډلې یا د هغوی د شبکې یو برخه. نو په دې سره سره پاکستاني استخبارات هم په دې کې رول ولوباوه، دوی سره یوځای کړل. بیا دوی نور هم غښتل شو، د مذاکراتو مرحله هم ورځ تر بلې پرمخ نته، خو یعنی تقویه کېده. او د بل خوا نه په دغه مذاکراتو کې تاسو ولیدل چې خپل امریکایانو همدغه خلیلزاد او امریکایانو په دې باندې تاکید کوو چې تاسو دوی بندیان خوشي کوي.
یعنی اتمر صاحب کپ لندو کې دا خبره وکړو، هدف دا ده چې امریکایانو یو پلان جوړ کړ د تیر جمهوریت پر ضد باندې. د دوی لکه څنګه چې هغه لیکلو خیل مخکې دا ونه کړه، د تیر جمهوریت د چارواکو لاسونه یو ډول وتړل، کاغه په مالی مرستو و، کاغه په نورو مرستو و، او هلته د خپل هدفونو د پوره کولو لپاره طالبان تقویه کړل. همداسې ده
یقینا. زه متاسفم چې دا زمونږ چارواکي د جمهوریت ولې دومره په دغه خبرو نه پوهېدل. واقعیت کې چې یعنی دا د دوی نقص، تاسو ولیدل چې د جمهوریت د سقوط په ورځ دغه ټول ډلې کوم چې په جمهوریت کې دوی واکمنان ول، د احزابو مشران ول، د امنیتي ځواکونو مشران ول، د جمهوریت در مرستیال تر څوکې پورې دی پاکستان ته لاړه، د شوابوت قریش دروازې شاته ناست. که دوی سیاست مداران وای دوی به هیڅکله دا کار نه وای کړی.
لنډه کې وایشي هغه لیکړو خیل پته مده لطفا.
بله، زما هدف دا دی چې یعنی اوس هم امریکا په لویه کې خپل د ستراتیژي د تعقیب په لټه کې دی، او اوس امریکا ته دا پروژه ډېره ارزانه پرېوته، ځکه دوی یوازې امنیتي ځواکونو ته 5.5 میلیارد ډالر په کال کې ورکول، او دا کار اوس ډېر په ارزانه طالبان ورته کوي.
مننه. کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. اغلی کړو خیل که تاسو راته وایاست، ښاغلی اتمر په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دغه کارونه ټول پلان شوي وو، د تیر جمهوریت د پرزیدو لپاره یو غټ پلان روان و. ساسي پان باندې د تیر جمهوریت چارواکي څومره له دغه مسلې خبر وو؟ که خبر وو ولې په اړه خبرې نه کولې؟
اسما پان باندې خوانی چارواکي څنګه چې ما مخکې وویل چې اکثر دغه کسانو چې د جهال دورې نه میراث پاتې شول، او چې جهاد نه میراث والا کسان چې وګړي کله هم د افغانستان د آبادیدلو، د افغانستان د سبا، د افغانستان د پرمختګ، او افغانستان چې په خپل پخو باندې ودرېږي داسې برنامه فکر انګیزه کله هم چانه ورته ورکړي. دوی همیشه په همدغه ډلو ټاپلو باندې تقسیم شوي او د خپلو ګټو په لټه او په ساتنه کې وو. نو زمونږ چارواکي زه فکر کوم چې واقعي سیاسي نه وو او نه خبر او نه تلاش کړی، منفي رقابتونه کې بوخت وو او فکر کاوه چې دا مفده لرونه راځي دا به تر ابده پورې وي، او موږ په همدغه رقم چلچی کوو او خپل ځان نه به پی غټو او ځان نه به پی ساتو. اما کله مې فکر نه کاوه چې د افغانستان لپاره هغه بنیادی برنامه باید څنګه اول تاسو وکړو چې د موږ عسکر چې په پیسو باندې شو او د مکلفیت دوره په افغانستان کې ختمه شول. نو داسې فکر نه کاوه چې سبا که د امریکا دا کومک ودرېږي د افغانستان امنیتي سکتور په څه شي باندې په پښو درو او څنګه به ورته دوام ورکوو. دغه فکر څنګه زموږ امنیتي سکتور لپاره نه امنیتي چارواکو کړی او نه زموږ سیاستوالو کړی. نو د انتهای بې تجربهګي او عدم پختګي د افغانستان لپاره د نل د یو واضح لیدلوري نه درلودل همدغه معلومیږي چې موږ واقعا څومره سطحي او واسانه فکر کړو فقط مفت پیسې راځي بهرني مشاورین ستاده او موږ ظاهرا په مخ کې او څه پروژې او برنامه دي غواړو او د سبا لپاره فکر نه کوو که دا سناریو راشه د موږ بل چې لرو که دا سناریو موږ څنګه آماده کیږو زا بساتو دا ټول مثلا موږ اصلا ور باندې فکر نه وکړې. نو هم دې خاطر هم دغه ټپل سوي سیاستوال که هغه بند شروع سوي تر هر وخت پورې وي زه فکر کوم بیا په دې کې هم بیا بهرنیان لاس لري، ځکه چې دوی لپاره هم د امریکا هغه جګړه د شوروي سره مهمه وه. روسه بیا هم ساتل د هر څوک ځان لپاره همدغه روزل شوې ډلې ساتي، ځکه د په مخ ورځې جمهوریت سقوط کوي او پاکستان پیایې تیاره راځي او یو تعداد کسان باسي. ولې باسي؟ د کومې برنامې لپاره به ایستل؟ ته وګوره چې دنیا په څه رقم په لوبه کې په افغانستان کې اخته ده او موږ څنګه په څو ساعتو کې سقوط وکړ. طالب خو په جنګ باندې نه ده نیولې، خو همدغه ټول هغه فشارونه چې راغله څنګه وشو؟ ځکه چې دا دومره جګړه واسه دومره تلفات هسې وګورئ چې هلمند څه رقم ټوټه ټوټه شو، هر څه اور واخیسته، هر څه تباه شول. اما هند ځای مثلا یو څو ورځو لپاره څو هفتو لپاره د طالبانو په واک کې پاتې نه شو، ډېر انسانان قربان شو. لکه دغه نامعلومه جنګ هېڅ معلوم نه و چې چېرته روان دی. او اوس طالبان هین اشتباه کوي چې دوی هم د پیګې فکر کوي چې ولا دنیا موږ سره ولا د همدغه امریکایي به ولاړ او دغه کنټروله به راځي او زه باید بی خبر ال دینه چې زه به هم دغه سې کارول کېږم سبب زه هم لبای نه ځم. خو بهتره دا ده چې د ولس سره څنګه پخلا شمه او مشترک له هغه افغانانو چې د افغانستان لپاره اندېښمن یو فکر کول شي صاحب نظر فکر وي او راتلونکي باندې فکر وکړي. سیاستوال کاملا سیاستوال نه و، فکر کوم تجارانو دکاندارانو مونږ استه یو تعداد کسان نه بغیر بل زیاتر فکر کوم هم دغه اوس هم دغه دکانداري په افغانستان په مسایل روان ده.
د ځوان نسل په اړه باندې څه وایي؟ اغلی کړو خل د ځوان نسل په اړه باندې څه وایي؟ په دې تیر وروسته یو کلونو کې یو څه ځوان نسل تعلیم وکړو، تحصیلي وکړو، راپورته شول، یو څه ناڅه خو په دولتي چارو کې هم ښکېل و. د دې په اړه څه وایي؟ په ځانګړې توګه په پارلمان ته په دې وروستیو کلونو کې لار پیدا کړه، ځوانان ورغلل.
ګوري زه په دې باور نه یم چې که ځوان یې هغه به ډېر ښه او چې زوړ یې هغه به خراب وي، یا به زوړ یې هغه به ډېر ښه او ځوان به ډېر خراب وي. زه فکر کوم ټول نه هوډ او واقعي تعود افغانستان لپاره ډېر مهمه ده. ډاکټر صاحب غني کوشش وکړ چې ډېره دغه دستګاه ځوانه کړي، ځوان کسان یې وګمارل، خو متاسفانه دغه ډېره یو منفي تجربه وه. کېدای شي د اشخاصو انتخاب به نادرسته و، داسې نه چې ځوان نسل به حتما خراب وي. نو زه فکر کوم چې په ځوان نسل کې هغه که چې واقعا وکړه چې کار وکړي، او همدارنګه په هغه کسان چې صاحب د تجربې وي او د افغانستان لپاره یو اخلاص لري، دواړه مهمه دي. د هغوی تجربه او د دوی انرژي دواړه کولی شي چې هغه کار وکړي. اما په دې باور مند یم چې ټول ځوان نسل به ډېر ښه خلک وي او ټول زوړ نسل به خدای مکه هغه به ټول خاینی. ان ښه کار ښه په دواړو نسلونو کې شته دی، او متاسفانه
واکه نو په اختیار کې نو او قدرت نو سره. اتمر صاحب که تاسو راته وایست دغه ټویټ د زلمی خلیل زاد ته په جواب کې حنیف اتمر ویلی دی چې د تیر چارواکو د سپینوی لپاره د یو میکانیزم جوړ شي، تیر چارواکي د راشي په دغه موضوعاتو د خبري وکړي او دی وایي چې ستونزه چارته اساسې پان باندې د تیر جمهوریت چارواکي په ځنګړې توګه هغه کسان چې په لوړو څوکیو کې وو دوی به اوس آماده وي چې راشي سپیناوی وکړي، د ځان په اړه وایي، ستونزې بیان کړي چې دوی ولې ونه توانېدل.
ګوره ښاغلی اتمر، خو بل خبره وکړه ویل دغه حساب کتاب زه خپل حاضرم چې زمانه شروع شي. یعنی که واقعا هغه څوک چې متحد دي او دا وایي چې زه د دې وطن دپاره صادق وم، زه حاضرم محاکمې ته، زه حاضرم حساب ته. زه فکر کوم د دین نه پورته بل خبره نشته که پخوانی چارواکي دوی کزان ملامت بولي دغه تصمیم دی ونیسي چې دوی د دغه سیاو محکمې ته حاضر شي چې کوم اعتراض، کوم انتقاد، کوم چې دوی نه پختنی د پختنه ته ځواب دی په حاضر شي. هر صورت منګ په مجموع کې ټول نشوایلې چې دا ټول نظام مثلا خراب، ځکه ما هم هلته کار کړی، ولیکن دا څه نو زما کار چې زه یو ډېر لوړ پوه چارواکی یم، یو څه کې مې کار کوو، خپل وطن مې خپل هېواد او وقار کوم. نو ټول هغه کسانو چې په هغه وخت کې په جمهوریت کې کار کړی دا په دې معنا نه ده چې دوی مشکلات درلود یا بد خلک دي. او هر څوک چې مثلا غواړي چې یا وایي چې زه مثلا متهم نه یم په څه شي یا زه ملامت نه یم په څه شي باندې، هغه بیا حاضر دی چې د هر چا پوښتنې ته ځواب وایي. زه فکر کوم چې که موږ په مجموع کې دغسې یو فرهنګ رواج کړو چې هر څوک د خپل ملامتي ومني، او که څوک ملامت وو هغه د خپل ځواب وایي، او داسې که موږ هر چا باندې انتقاد کوو، دا خبره زما په فکر دومره صحیح نه برېښي.
هغه لیکل خو تاسې څه فکر کوئ که چېرې دغه پخواني چارواکي ټول راشي د جمهوریت د پرزیدو پرې لتون باندې د خپل اړخ نه په کوم ځکه چې دوی کار کړی دی هغه لتون بیان کړي، څومره به د خبره واضح شي چې د دې ټولو سیاستونو تر شا د امریکا لاس وو، او د چوس طالب په افغانستان کې د اسلام په نوم باندې چپلې کی دا یو ډول امریکایي مامور دی راغلی د خپل ماموریت پوره کړي تر څو افغان ولس راويخ شي.
دا د جواب ورکولو میکانیزم خو ډېر مهمه ده، ځکه چې دا شفافیه په رامنځته کې ملامت او سلامت به معلوم شي. مطمئن یم چې په ملي ټولنه هغه چا چې د افغانستان په همدغه لوبه کې کیل ده ورته دوام ورکوي، کله به داسې یو میکانیزم یا داسې یو محکمه به رامنځته نه کړي چې واقعا په دې باندې یو د دقیقې څېړنې په اساس په دا کار وشي. خو د افغانستان هغه چارواکي مسؤلین او سیاستوال که خپله غلطیان ومني او په خپله ووایي او همدارنګه په مشترکه په همدغه باندې فشار واچوي چې موږ حاضر یو چې په عدالت کې ودرېږو او خپل هغه فیصله هغه وضاحت ورکړو، چېرته چې ملامت یو عذر وغواړه او چېرته چې ملامت نه یو له فیصله برات پیدا کړو. نو د افغانانو لکه څنګه چې اتمر صاحب حنیف اتمر صاحب آمده شوی دی ویلي چې زه خپل ځان حاضر یم چې ودرېږم او جواب هم زما په اند باندې دا ټول سیاسي ډلې د افغانستان د راتلونکي نجات په خاطر باندې واقعا دغه مشترک غږ پورته کړي تر څو پورې موږ نور بهرني پروژو ښکار نه سو او نه موږ باید د جنګ د نورو د ګټو د هدف لپاره واوسو.
ښاغلی اثمر، ساسې په باور باندې تاسې څه فکر کوئ که چېرته دا چارواکي راشي دغه ډول څرګندونې وکړي، سپیناوی وکړي، د ځان که تېروتنې کړي له ملته بخنه وغواړي، فکر کوئ امریکا به له دغې لوبې چې په سیمه کې یا په افغانستان کې پیل کړي په شا شي؟ په لنډو کې راته وایي.
نه په هېڅ صورت، که امریکایانو غوښتی په افغانستان کې دوی ډېر ښه فرصتونه درلودل، جګړه نه وه، امکانات دوی سره ډېر زیات وو، دوی صادقانه افغانانو سره کار ونه کړ. زه تر اوسه پورې په دې عقیده یم چې امریکا د خپل اوږدمهال سیاستونو په خاطر افغانان قرباني کړل، او اوس هم هغه سیاستونو دوی تعقیبوي او هغه پس روان دي. ډېر په دې پسې به دوی نه ګرځي چې یا خپله دوی هم وایي څو ځلې د دوی د خولې نه موږ اورېدلي چې دوی وایي موږ په افغانستان کې د ډیموکراسي د راتګ دپاره هلته نه وو تللي، او موږ د دې دپاره تللي وو چې القاعده وځپو، او القاعده په پاکستان کې د القاعدې مشر پیدا شو، اوس القاعده په افغانستان کې شته دی، ډلې ډلې غوندونه دي، داعش شته دی. یعنی د امریکا حضور په افغانستان کې، د ناټو حضور په افغانستان کې نتیجه که موږ وګورو هیڅ دی، بدون د دې نه چې دغه فرصت امریکا ته ورکړل شو چې دوی په منطقه کې حضور لري، او اوس هم امریکایان وایي چې بنګه افغانستان کې حضور لرو. او دا خبره څو ورځې مخکې چې دوی هغه وایاند میتو ملر دا خبره وکړه چې افغانستان زموږ د اجنډا په سر کې دی، یعنی په دې معنا چې دوی د افغانستان نه په شا کېدونکي نه دي. که دوی د بشر حقوق، د ښځو حقوق، دې مسایلو پسې ګرځېدی، همدا اوس خو په فلسطین کې څه روان دي، په غزه کې څه کېږي، په لبنان کې څه حالت دی، په منځني ختیځ کې څه روان دي، په اوکراین کې څه شی دی، تاسو ګورئ دغه ټول، لیکن هلته دوی غږ هم نه پورته کوي. لیکن افغانستان دپاره دوی په هفته کې اتیا میلیونه ډالر لیږي، او دلته فضا د دوی په لاس کې دی، او دغه امکانات تر اوسه پورې دوی سره شته دي. دغه د دوی خپل هغه کوم کسان چې دی اوسم د کابل د دوی هغه کسان واسي نو د سیل معلومیږي چې امریکا نه د افغانستان نه وتلی او د غواړي چې اوسي بلکې امریکا د یو لوی لوبه په خاطر په سیمه کې موجود دی او دغه لوبه به
ډیر زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسئ د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد او په تیر جمهوریت کې د پارلمان وکیل او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکی کړوخیل له تاسو درې واړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی وخت مو پریښود په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو او اوریدونکو له تاسو مننه چې پروګرام مو تر دې دمه واورېده تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت